نه بجې شوې احمد شي بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت په سیاسي امنیتي او اقتصادي برخو کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپل منځي مخالفتونو سره مخامخ دی دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمشي انټونی ګوتریش په راپور کې شوې چې نن خپور شو د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر جنوري او فبروري وسط په کار سمول شوې ده په راپور کې د کوکنارو د کر پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې ده خو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نور بلګې نه دی یاد شوې اما تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړ پوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس تنگزي د خپل حکومت پر جنو تکلارو توندې نیوکې کړې په میدان وردګ ولایت کې نن چهارشنبه لسو کسانو ته د طالبانو د ځایي محکمو لخوا په محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه د طالبانو سترې محکمې پر خپله وېبپاڼه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو کسانو چې دوی ښځې هم دي د زنا لواطت او بد اخلاقي تورونه پورې دي که څه هم خبر پاڼه کې د ورکړل شوي تعزیري سزا څرنګوالی مشخص شوی نه دی خو مخکې تر دې طالبانو دغه ډول تورن کسان په درو وهلي دي د بشري حقونو د دفاع بېلابېلو سازمانونو په وار وار د طالبانو په دغه ډول سزاوو نیوکې کړي چې په عام محضر کې ترسره کېږي د ملګرو ملتو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 2023 کال په تیره یوه لسیزه کې کډوالو ته تر ټولو ډېر مرګونه وو فرانس پرس اژانس د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په وینا نن راپور ورکړ چې تیر کال 1515 کسان د کډوالۍ په نیت د سفر په ترڅ کې مړه شوي دي د مړو شویو کډوالو دا شمېر د 2023 کال په پرتله 40% زیاتوالی شي ملګرو ملتونه وایي د کډوالۍ خوندي او منظمې لارې بندې دي نو ځکه سلګونه زره کسان هر کال په غیر منظم او خطرناکو لارو کډوال کېږي د مدیترانې سمندرګۍ کډوالو ته تر ټولو مرګونې لاره بلل شوې د پاکستان سترې محکمې نن حکم صادر کړ او ویل چې پخوانی سر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې څلور څلوېښت کاله مخکې د قتل په قضیه کې په دار وځړول شو عادلانه نه و محکمه شوی ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي بنسټ ایښودونکی دی او دغه ګوند اوس مهال د بلاول بوټو سرداري لخوا رهبري کیږي ذوالفقار علي بوټو په 1990 کال کې د جنرال ضیاء الحق د پوځي رژیم پر مهال له محکمې وروسته اعدام شو د پاکستان قاضي القضات فایز عیسی د د په مشرۍ د یوه کسیس پلاوی له چیړنو وروسته نن چهارشنبه وویل دوی موندلې چې ذوالفقار علي بوټو د محکومیت پر مهال عدالت نه دی مراد شوی د هند وطنه په یوه ویډیو کې دا کوي چې د روسیې لخوا له اوکراین سره جګړې ته مجبور شوي دي دغه و کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي وایي د تیر 2023 کال د ډسمبر په وروستیو کې روسیې ته په چکر تللي خو یوه لارښود کس چل ورکړی او بلاروس ته یې بیولې دي دوی وایي بلاروس د ویزې نه درلودو له کبله دوی نیولې او بیرته یې روسیې ته لیږلې دي هندیات په وایي دا کړې چې روسیې ته له ګرځېدو سره سمې لږ ژباړن پرته ځینې اسناد لاسلیک کړي او بالاخره د پوځي روزنې یوه مرکز ته استول شوي دي هندي چارواکو تېره میاشت وویل د خپلو هغو شلو اتباعو د بیرته ستنولو هڅه کوي چې د هغوی په وینا د روسیې په پوځ کې جذب شوي دي اوس چې راډیو په منځني څپه دول شپږنی وي په ټول افغانستان کې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان په ارتباط د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت ته یو شمېر اندېښنې څرګندې شوې دي په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري او همدا مسله مو د چارو لشنونکې ساقط مر سره شریکه کړي دا به هم واوري چې د امریکا سفارت د افغان نجونو او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي دا خبر په داسې وخت خپور شوی دی چې نوي تعلیمي کال ته شاوخوا دوې اونۍ پاتې
نن سره نه حساب ورځي پوره شو چې موږ نشو کولای خوندای ته لاړ شو دا د کال هم څو ورځې ورسته نوې کیږي
ایران اندیشنه ښکار کړي چې افغانستان د غیواته د مخدر موادو قاچاق نه دی بند شوی د لوبول میدان او نیس پروګرام هم لرو در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو واهم ګډون وکړي تر دې غونډې مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش نوی درې میاشتنی راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر فبروري میاشتې پورې د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې ده، چې په کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو مسله یاده شوې. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
دا سمحال چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان بلغونډه کوي، د دې سازمان سرمنشي د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې ویلي طالب چارواکي د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو سره اختلاف لري. امنیت شورا د انټونی ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د 2023 کال نوومبر د 2024 کال تر فبروري د افغانستان د وضعیت په اړه لیکل شوی راغلی چې دا اختلاف له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو د نشې توکو په کختر بندیز رسیږي. دا راپور چې نن خپور شوی په کې طالبان په اداري او تصمیم نیونکو پروسو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو له امله ناکام بلل شوی ویلي کی طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچه د خلکو د غنون لپاره د ژمنو او حادثو سره سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو ټولو ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو محدود دي چې د دوی رهبرۍ ته ژمن خلک دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کوي چې د دوی په حکومت کې ټولو لوریو ته برخه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول پنځونو خوځو د طالبانو بندیزونو په اړه لیکل شوی چې دا بندیزونه لا هم روان دي او تر څنګ د 2023 کال تر پای د جنونو او خوځو خپل سرونی ونو او له توقيف وروسته له دوی سره د بد چلند تورونه هم مستند شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د یو نامه له قوله پوروسي یو دریو میاشتو کې د لک تر لګ 15 غیر قضایی وژنو او د ووتنو مخکنه یو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او چارواکو د خپل سرینی ولکې دوه خبره هم شوی. په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د سزا ورکول هم له بشري حقوقو د سرغړاونو په توګه یاد شوی دي. خو د طالبانو حکومت بیا له خپل پریکړو په ننګي ټینګار کړی چې په دې کار سره شرعي حدود عملي کړی دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشنوي راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د 2023 کال د نوومبر لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لسمې نیټې پورې د امنیتي پیښو په شمیر کې د 2022 او 2023 کلونو د همدې نیټې په پرتله زیاتوالی راغلی. د راپور پر بنسټ ملګري ملتونو په دې نیټه کې 1500 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې نیټې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. خو راپور کې راغلي د طالبانو مخالف وسلوالې ډلې لا هم د ځمکني کنټرول په برخه کې د طالبانو لپاره هیڅ ډول لویه ننګونه نه ده. داسې مهال چې د ازادۍ جبهې بیا د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ د 2024 کال تر جنوري په طالبانو 24 حملې کړې دي. په راپور کې د داعش ډلې لخوا د 2023 له نوومبر د 2024 کال تر فبروري د بریدونو یادونه هم شوې چې د تیر کال په پرتله کم والی ښیي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب او د داعش د ځپلو ډاډ ورکړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلي چې طالب چارواکو د مقاومت جبهې او داعش ډلې سره د تړاو په تور دوه تنه په غیر قضایي ډول وژلي او ولس نورې په خپل سر نیولې او شکنجه کړي دي. د ښاغلي ګوتریش په راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه لیکل شوی چې د هیواد نږدې نیمایي نفوس په فقر کې ژوند کوي او دې وضعیت په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. راپور پر بنسټ په 2024 کال کې 1.3 میلیون هغو افغانانو ته چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستو لپاره 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. حخواته مده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل:
هم دا ډول زه غواړم چې تاسو ته خبر درکړم چې سبا به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په اړه په امنیت شورا کې غونډه وشي. له غونډې وروسته به په افغانستان کې د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتو نبایا و د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې ستاسي په چوپړ کې وي.
دا روسيو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوی غونډه د چکیږي. د فبروري په 28 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالاتو غونډه وکړه، چیرې چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د سنونشي مرستیاله د بندو دروازو ترشا د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل.
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي چې پکې د یوناما مشر هم ګډون کوي. یوناما د افغانستان بشري وضعیت ته مخکې هم اندېښنه ښکاره کړې، په خوا یې هم دا مسله یاده کړې ده. نو دا پلابه د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نوور.
یوناما صرف خپل درې میاشتنۍ گزارش د افغانستان ځینې مخصوصا د بشري حقوقو په برخه کې ملګرو ملتونو ته او مخصوصا د بشر د حقوقو سازمان ته وړاندې کوي، لیکن چې تصمیم ونیسي یوناما په هغه حد کې نه دی چې په دغه موارد باندې تصمیم ونیسي، تر څو چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا یا عمومي منشي د ملګرو ملتو عمومي مجلس یا جلسه په دې باندې بحثونه کې او دا د اجنده یا برخه نشي او باغبان تصمیم نیسی نو زه فکر کوم درې میاشتنی گزارشات صرف د افغانستان د بشری وزنه یو گزارش دی چې هغه ملګرو ملتو ته وړاندې کیږي او دا د طالبانو په تصمیم باندې کوم اغیزه نه لري او یوناما هم په حد کې نه دی چې هغوی تصمیم وشي نیولی.
اتمر صاحب د ملګرو ملتو یوه بنیادی اندیښنه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې دي، څرنګه د ملګرو ملتو فشارونه به په افغانستان کې د دې ستونزې د هواري سبب شي؟
زه داسې فکر کوم کله چې طالبان په لومړي ځل هم واکمنل هغوی د جنکیانو مکتب ته بیخي اجازه نه ورکوله، خو دا ځل دوی تر شپږم صنفه پورې د جنکیانو تحصیل ته اجازه ورکړې او نور بندیزونه یې د ښځو په کارونو باندې او نور اجتماعي برخه اخیستنې باندې لګولي دي. نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې دوی اوس په دې راتلونکي تعلیمي کال کې جنکیانو ته اجازه ورکړي چې د شپږم صنف نه پورته دوی خپل زده کړې ترسره کی، بلکه اندیښمنم په دې چې دوی به نور موشي کولای چې په سیستماتیکه توګه ښځې د ټولنې نه لرې کړي او امکان د دې شته چې نور بندیزونه هم په ښځو باندې ولګول شي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا لومړۍ غونډه نه ده، دوهم هم نه ده، وروستۍ به هم نه وي. دا غونډې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون سبب کېدای شي که نه شي؟ یعنې اتمر صاحب څرنګه اغېزمنې تمامېدای شي؟
د ملګرو ملتونو سازمان هغه وخت کولای شي چې یو قاطع پرېکړه په دوی باندې وکړي او ځینې بندیزونه د دوی په سفرونو باندې، د دوی په دارایګانو باندې او په دوی باندې ولګوي چې په دې برخه کې یو موټی یو واحد تصمیم وشي نیولی. زه فکر کوم که ملګري ملتونه مخصوصا د امنیت شورا وغواړي ډېر افزارونه یا وسیلې لري چې دغه بندیزونه دوی په طالبانو باندې وارد کړي د دوی د فکر د تغییر دپاره، حتی د هغه هیوادونو سره دوی کولی شي په تماس کې شي کوم چې طالبان سره ډېر نږدې دي او کوم چې طالبان هغوی سره ډېر نږدې راکړه ورکړه لري، تر څو پورې چې د امنیت شورا په یو عمومي تصمیم سره دغه بندیزونه یا دغه فشار تصویب نه کړي. زه فکر نه کوم که نورې لارې په طالبانو باندې کوم خاص اثر ولري.
له ښاغلي اتمر څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واوري چې د امریکا سفارت آنلاین روزنیز کورسونه افغان زده کوونکو ته پیلوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا ښوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل اکسپانه لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن لږ پژو ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز نه سبب ورځې پوره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت تیر ورځ د مارچ په 15مه برخه خپل اکسپانډ لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان له مخې د دغه پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنې نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کیږي. په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړې برخې شوې دي وایي نږدې درې کاله وخت یې ضایع شو، هغه چې د دوی په خبره هیڅ کله به جبران نه شي. اوسنا چې افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ترې دولسم ټولګي کې زده کړې پاتې شوې. ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې وروسته نوی کېږي. نو زه هیله لارم د امارات اسلامي ټولو کارکونکو څخه چې خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تیر شه تاسو مکتبه ته نشئ راګرځولی او زموږ هیلې کره کره په مړ کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او لزده کړو څخه د بې برخې شوي نجونو له ډلې دا وایي.
تاسو وګورئ، د ښوونځیو له تړل کېدو 900 ورځې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان نجونې په ناهیلۍ کې ژوند کوي، یو ډول ژور خپګان لري، ځکه زموږ د ټولو په مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د دې ځکه چې نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي، دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایان زیا هاشمي او د دوی د حکومت د پوهنې وزارت وایان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به د دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه څه چې د 900 ورځو په تېرېدو سره لا هم څرګند نه شول. د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلي او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي. خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په سال کې چې نوې یو زر سلور سوه دریم خونیس کال پیل ته د ګوتو پشمیر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوې تعلیمي کال د پیل په زنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
د خبرونه په دې برخه کې یو جالب مطلب لرو. په روزګان کې یو کس ونې ته ختلی دی، اته وی ساعت په کې تیر کړی دی، د اعتراض کړی دی په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خلکو دا داد او فریاد د هغه کس لپاره دی چې د خپل ټول کلی څخه خفه دی. دا کس چې په زلکریم نومیږي او شاوخوا 15 کال عمر لري، د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او 28 ساعته د 10 متره فاندازه دی ویجیږي ونی په سر کې زکه تیر کړه چې د په خبره د کلی خلکو ورپسې خبرې کولې او دی اوس ورڅخه خفه و. د دې کس د ژغورلو لپاره د سیمې قومي مخور، ځایي اوسیدونکي او ځایي طالب چارواکي راغونډ سوي وو. د اورزګان د والی ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویل چې دغه کس 23 ساعتونو وروسته لونی راښته کړی او خپل کورنۍ سره یو ځای کړی دی. نو موړي ویل چې 23 ساعته د سیمې قومي مشرانو د ولسوالۍ مسولینو لونی څخه د راښته کېدو هڅه کړې.
تیر ورځ سهار وختي یو کس د محمد کریم په نامه د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکی و، یو څه عصبي مستون زند درلوده. دا نو د ځینو کسانو څخه خفه سوی و، ستونزې درلوده ورسره، ونې ته ختلی و. 28 ساعته یې په ونه کې تیر کړی و. وروسته د ځایي مسؤلینو، امنیتي پرسونلو، علماو، قومي مشرانو په واسطه باندې سه ده بېرته راکته شو او بېرته خپل کور ته وسپارل شو.
هڅه مو وکړه چې د یاد کس سره خپله هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. د سیمې خلکو او ځایي طالب مسولین ویلي چې د یاد کس ستونزو ته برسېدګي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. ایرانی چارواکی وایي چې په افغانستان کې نشه یي مواد زیات شوي دي. البته دا سیدا کوي چې ایران ته د نشه یي مواد او قاچاق زیات شوي دي، سره له دې چې د دوی په وینا طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي ولیده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوي دي. د سناپنوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. د غیرانی چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشئی توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشئی توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. غزیات کړه چې د روان کال په لومړی لسو میاشتو کې د صنعتي نشئی توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلای دی. د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر عمومي منشي اسنا خبري اژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشه یي توکو په تولید کې ول سلنه کموالی راغلی دی. خو د طالبانو حکومت د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشه یي توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 5,500 تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي. د 15,300 هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشتوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشتوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې په 2023 کال کې یې نشه یي توکي کرلي د 2022 کال په پرتله 92% کموالی راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت د کچې د کموالي د ساتلو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د کروندګرو لپاره عاجلو او نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د فبروري په 28 په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او تولید له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد نه یوازې د اپینو تولیدونکی هیواد دی چې وروسته په تریاکو بدلیږي، او دغه شان په دې هیواد کې میتا مفیتامین هم تولیدیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخې نیولو وروسته د افغانستان د بازارونو حال داسې دی چې د اټکل له مخې ښایي قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتا مفیتامین تولید زیات کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې ته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بل افغانستان د دغه هیواد د ځواکونو د وتلو په اړه د خپلو غونډو په دوام د مارچ په 19 د دوو پخوانیو امریکایي جنرالانو په حضور کې غونډه وکړي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې د دغه غونډې د ترسره کولو د چمتووالي په اعلانولو سره ویلي چې نن د امریکا په وخت له افغانستان د دې هیواد د پوځیانو وتلو د عملیاتو پر مهال د یوه وژل شوي امریکایي پوځي د کورنۍ د غړو پښتون کې یوه غونډه جوړی شي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری وای په افغانستان کې د اقتصادي بي ثباتي، افراطیت او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره بشري حقوقونه او په ټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین دی. رینا میری د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی باید په افغانستان کې بشري حقونه پیاوړي کړي. هغې زیاته کړې په ټولنه کې د ښځو هر اړخیزه ونډه له پامه نشي غورځول کېدی او یا هم دوی له لومړیتوبونو څخه نشي ایستل کېدی. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې بشري وضعیت او بشري حقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو لپاره خورا ویجاړوونکي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ژوند کوي وایي په دې هېواد کې د ښځو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي او څوک نشته چې د دوی غږ واوري. یوه له دغو چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شرایط زندگی بر دخترا و زنای افغانستان در
په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي. له محدودیتونو سره مخ دي او نن آن په بازارونو، سیمو او پوهنتونونو کې د تګ راتګ اجازه نه لري او په بیلابیلو پلمو نیول کیږي. اوس ډیری کورنۍ خپلو لونو ته د باندې تلو اجازه نه ورکوي او ټولې په کور کې ناستې دي او دا د افغانستان انجونو پر روان ډیر تاثیر کړی دی.
یوې بلې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځې امنیت نه لري او له همدې امله څوک نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي.
فعلا برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه، دادخواهیات خیلی کمرنگ شده به خاطر که
اوس محل اعتراضی پروگرامونه نشته. عدالت غوښتنې پیکه شوي دي ځکه هر څوک د خپل امنیت په اړه ویره لري او له امنیتي اړخه ټول تر جدي ګواښ لاندې دي او نړیوال بنسټونه، ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان هم چوپه خوله پاتې او د دوی په فکر کې نه دي چې په کوم حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې او د واک له ترلاسه کولو وروسته په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې ظالمانه بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تېره اونۍ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. خو د طالبان حکومت په وار وار ادا کړي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. سره له دې ریچارډ بنټ په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د افغانانو د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو اساسي حقونو ته د دوی بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده.
facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو د سر په خبرونه کې وړاندې د لوبو له میدان او نیس پروګرام لرو خو دم کړې د ازادي راډیو ته ساسو څوره رسیدلې پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. 2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عملي کړي. که عملي نه کړي طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ شي او د نجونو مکتبونه، پوهنتونونه، ښوونځي چې تر هر وخت پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي. یوه ورځ چې د افغانستان مکتب، ښوونځي او پوهنتونونه تړل کېږي هغه د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی ورځ ده. نو هیله لرم که تاسو د افغانستان بچان ځان بولي او تاسو افغانان ځان بولي، طالب چراکو تاسو ته وایم نو د نجونو په ښوونځي او پوهنتونونه ژر تر ژره د نجونو پر مخ باندې همدغه پانتون نو ښوونځیو دروازې خلاصې کړي ترڅو موږ خويندې وکولای شي چې په هر برخه کې زده کړو ته لاسرسي ومومي.
سلامونه او احترامات. رحمان الله ما د ننګرهار ولایت د غړول سوالې څخه. بالکل، د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایدار وي او د نورو د لاسنیوي وس لري باید تر خپل وس او اندازه پورې چې د بیوزلو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. دا ډیره یو مبارک میشته او د دې پرتک سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دي دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبل میدان ونیزي سپورتي خبرونه ده او زه بختيار ساحل مو بیا هم قربم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنۍ سیالیو لوب لړۍ پیلوي. راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې ورستیو ماتو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنۍ سیالیو په نوملړ کې درې نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. پیلې د افغانستان او ایرلند له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. ټاکل شوې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نیټه د پنځشنبه په ورځ پیل شي. د یادې لوبلړۍ د تمریناتي کمپ وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجه په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو ماتو ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سخت شېبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت په تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه هم لکټاپو مطلب هیمسترینګ لک درد کا او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدل نو دردونه و په د مغه واجه او چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نو چې ټیسټ لوب وکي او بیا دغه او ډی آی سکیم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغې سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاتی خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوب ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنې دو پټړه ویلې دي.
زه چې سمره پوری معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یا ان شاء الله سمره پوری چې خبرم نور دوی ته زیات خان اندازه کیږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کیږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډالي سره وځي.
باید وایو چې افغانستان او ایرلند باندې درې ورځې نه سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نهمه او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل ورځې سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړۍ په تړاوي درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په شپږ کسیزه لوبډلې کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزی، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه احمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. اوس درته وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل. بلال سمی، علامه احمد غزنفر او ننګیالی خروټ اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینهوالې پیژني او ملاتړ یې دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمی چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران تر څنګ یو ځای لوبېده د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلاسمی چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی، پاته فرست کلاس لوبو کې 19 او په 10 لیستې سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډیر ښه نه دی، خو د 19 کلن ځوانانو په نړیوال جام کې یې ډیر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیالی خروټی بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخیستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جامه راوتی ستوری لوبغاړی دی. دغه کیڼلاسی آلراونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټی چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی، په 15 فرست کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په 8 لیستې سیالیو کې بیا 219 منډې کړي دي او 28 وکټې یې سوځولې دي. علامه محمد غزلفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب رحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزلفر لا اوږد کیریر نه لري، خو په لومړي ځل د شپږیزې په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شل ورځو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 ورځې نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات ترسره کړل چې له هغې وروسته یې بیا کومه نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمان راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب دې د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب الرحمان لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادعا کوي چې تر ډیره با استعداده لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید ظاهر ملورو
ورسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر غبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربهتوب آیرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې د افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو، او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. یوازې د عربي متحده امارات پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
د انتخاب ځای وګورو زموږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د ایرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ فلیسنګ سره ځو، کوم بالر چې دا څنګه ټارګیټ کیږي، دغه ټول نقطې سیدي ډېری نظر انداز شوي وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د ځینو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډېر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی دی، نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولی شو. او په زمن کې د موږ د بیټسمینانو سکور نه کول زکه سی ټیسټ کرکټ دی ټمپرمنٹ کرکټ دا باید درې کې په پوي کټ باندې کرا خلاصه یو ګدا د سی خو مونږ ډیره کم سیالي دی ټیسټ کړی دی دوه مداد سی راشد خان نشتون دی امین احمد زین نشتون
د ویلو دا افغانستان با خپل بل لوبلړی چې درې ورځې سیالي دی هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په باندې ټاپل کړی یا د لوبلړی ته د مارچ په لومړۍ نیټه د زن یو نو یو ځوانانو په ګډون شپاړس کسي زلوبډل هم اعلان شوی دی
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
او رسته خبر مو دا ده چې کابل بیل لوبډلې د افغانستان د لومړی درجه ولایتي سیالیو پیلو به وګټله یا د پیلو به چې د چهار شنبه په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه کابل بیل وکړای شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي دا لومړی ځل دی چې کابل بیل لوبډله د ولایتي سیالیو پیلو به ګټي د دې پیلو په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دی د لوبې په چا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټله لومړی توپهنه وکړه په ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو پر ځان 202 شپته منډې جوړ کړې د کابل بی لوبډلې ته د 203 شپته منډو هدف وټاک د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل محمد ریاض 250 رحمان زرمتی چلويخ او مروان نثار شل منډې وکړې لبل خو د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمد زی څلور عاقل احمد دوه او مرزیب وسیم اکرم او شهریار خان یو یو وکټ واخیسته د کابل ولایت بیل لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو په هنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیز پر مټ چې یو سل شپاړس منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزي او عثمان نوري د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په نهه څلوېښتم اور کې هدف د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړي د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمیع الله سرمست حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یو یو وکټ وسوځوله د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله د غراز د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکي هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي محبوب الله تسکین ونومول شو چې په 15 پاړو کې د 2 سلیزو پر مټ د 95 منډو په اوسط سره 295 منډې کړې وې د دغور تو پچور کی جایزه هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي عبد الله احمدی ته ورکړل شو چې پاته پاڼوي کې شپاړس لوبغاړي سوځولي وو د 15 پړاو لومړی درجه ولایتي سیالي ځوان لوبغاړي هم د کابل بی لوبډلې وروتو پچون کې عقل خان ونومول شو چې په لومړی درجه ولایتي سیالي کې 11 لوبغاړي سوځولي وو د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمل اوریا بیا د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده هغه یو سل څلور څلوېښت منډې کړې وي او 12 وکټې سوځولې وي د ولید چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي او ست خبرونه دویمه برخه درته خبرو د زلمو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوب لړۍ او پتیر کې د افغانستان په بایلل شلو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده نور په مرکه کې ووري رحماني صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو وخت راک د پیل پختنه مو داده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوب ډلې ته څه کول په کار دي چې ور بیا د سیالیو په ګټلو راشي
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پرمځکه وغورځیدل چې داغه ډیر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډل څخه لري کېدل همدا سينوین د لوبډل څخه ایستو سو بیا موجب پسې زخمی سو بیا هم داسي عظمت مرزي زخمی سونو د دې لاملونه پر لوبډل باندې ډیر مم پتا سیر وکړي او همداسي لوبډاله بیا ډیر مسور پسوله او لوبډاله په لیګونو کې مسور پسوله لوبغاړي په ډیر لیګونو کې مسور پسوله داغو تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سول د ورلد کپ بعد د ستډیر لیګونه وسوله نو بیا هغه تر اتک د لوبغاړو به داغو نه رضایت لوبډل تر اتک مشتاسي ول در چې پر زین لوبغاړو باندې بندیزونم ولګي د لاغه आवाज د درې لوبغاړي نه هغه درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل داغو ورته هم داسي نظر و داغو ورته هم داسي پریکړه و خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخت پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګامې پر اوچت کې بیا زین لوبغاړو وبېریدل نو لاملونه هم دا و چې لوبډې د کمبینیشن چې واغم صحیح نه وو، د لوبغاړو په انتخاب کې هم نن درې وې، ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و پښه کې، یا به د لوبډل څخه ډیر ساتل کېدل، یا هم داسې په 15 کسیز او 16 کسیز لوبډل کې و، خو په 18 کسیز لوبډل کې به هم داسې پر بنچ باندې ورته ناست و. اوس په کار د لوبډل ته چې لوبډل ته وخت ورکول سي، دا اوس کې لوبډله بيخي د ډیرو سندو سره مخ سوله، چې هغه د ملت سخت نیوکه سره هم مخ ته، د پلار د ملت سخت نیوکه سره مخ ته، او ملت هم د سکه چې ځین لوبغاړي ټارګټي، حال دا چې هغه لوبغاړ ته اوس افغانستان ضرورت لري، په اوس وخت کې دا غو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو، د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم د دې بیک اپ باید پیدا کړي. نو هغه کې لوبغاړي دونه تنکی دول او دونه په یو استلابي عزت کول بد درد نه ملت ته خواص ورته ویل، نو هغه تبن خبره دا غم انسانان دي، پښتانه دي، تر هغه تر غوژو مرسيږي، نو پر هغه باندې ډیر منفي دغه کوي، تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډیر کار وسی، دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه پروفیسر یا متخصص هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي، او بل مشکل فزیکی دی، باید پر فزیکی ښه کار وسره وسی، او داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخښو کې چې هغه باید داسې کار وسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډل څخه رااله جم سي، مشغول لوبغاړ باندې ډیر پریشر اچولې دي، او ډیر مو دې ته د کړي چې تاسو به هیڅ لوب نه بایلي.
پورسته یو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډله کې څه کم حص کړی دی چې سیالي وبایللې؟
ما ته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډله ډیر ستړي ښکاری، لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلی او بیا بیرته میدان ته دنګلی، انداسې هم ده د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیا او څخه ډکو، هم د زهنی هم د فزیکی ستړیا او څخه ډکو. بیا دغه بعد هم لوبډله دغه سي دغه سوله مصروف سوله، ځینی په لګونو کې، ځینی په میچونو کې، بیا خو نن اندریس ما بین سویدل یګونو پر سر باندې، نو هغه کې د څه معلومېدل چې لوبډل ډیر ستړی ده. به بل لامل په لوبډل کې ماته دا معلومیږي چې ځینی لوبغاړي صرف خپل د کارګردګۍ په سی ګوري، چې دوی باید د بل منځ ته فارڅ وکي مسولیت اخیستل پښه کې ماته نه معلومیږي چې دوی د مسولیت یو لوبیا اخیستي وي یا د لوبډل اخیستي وي. دا ښکاري لکه چې لوبډل پر یو پیجنی یا خپل سری دورای خپل سری دورای پښه کې معلومیږي. بل لاملونه ما مخ هم ذکر وکي، هغه ول خبر کې ما پښتنه کې ما ذکر وکي چې لاملونه لیګونه دي ځینې لوبغاړو زړونه نه کېږي چې راسل ته لیګونه پریږدي. که تاسو وګورئ په دغه څو سیریزونو کې د ساوت افریقا لیګ، په دوبۍ کې انټرنیشنل لیګ، همداسې د بنگلاديش لیګ او دغسې نور لیګونه، او هغه د دوی څخه لساوریز لیګونه دا، او هغه د دوی څخه مسول چې دوی پر هغه باندې ډیر خپه و. نو هلته یو ورځ و تمرین ته دغه ته پاتې میش ته پاتې دوی ورسیږي، هلته میچ وکي کیمپ، هلته کمبینیشن جوړول، هلته پلانینګ جوړول، هغه لیری خبره ده. نو دسه حالت کې بیا لوبه کول یا پرفارمنس کول ډیر مشکلی. تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې شفر پامران او د غوڅم پر پامس وسنه کیږي،
د ایرلند پر وړاندې تر وروستي ټیسټ سیالي وروسته محسوسوي چې یو ورځنۍ سیالي به خورا سختي وي.
بالکل، د ایرلند لوډول سره د تیر ټیسټ لوبي تپکتو سره چې اداغه څخه مور ډیره سخت ماته وخوړله، زموږ را رواني لوبي د دوی سره سیریز او یو ورځنی لوبي او شلاوریز لوبي به ډیره په زړه پورې او ډیره سخت وي. زه فکر کوم چې افغان لوبډله به تر ډیر فشار لاندې وي، یوازې د ټیسټ نه کټ موږ وګورو د امارات سره مشر لوبي ونه کړی سوالي لکه تر فشار چې لاندې ومدا چې د هند سره بیا د سریلانکا سره مو هم تیسټ هم شلاوریزی هم یو ورځنی لوبي ډیری به خوند لوبي وي. نو دا به ډیری سخت لوبي، خو زما په فکر لوبډله زموږ پر ایلند باندې ډیره کوي ده،
او دا وسم ک زین لوبغاړي چې نسته په شکل کې راشد خان او مجيب دا لوبغاړي نو بیا هم زموږ لوبډله ډېر پر اړین باندې کوي د او لوبي به هم ډېر په زړه پورې وي او د افغان لوبډلې د پاره به د بیرته راګرځیدلو یو یو وسیله وي هم دا دوی باید بیرته کمبیک وکړي او راوګرځيږي او ډېر کوي باید راوګرځيږي او زم د سفیک زه هم د سپیکر کوم چې لوبډله به هم په دغه هوټ کې وي چې دوی به بیرته کمبیک وي او بیرته به راتکوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څل لا سور کړی دي چې لنډیوال جام وروسته یو دم د ګټلو فیصدي صفر تر رسیدلې ده.
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات د ملت توقعات ډېر لوړ سول چې هلته ډېر په زړه پورې لوبې وکړي او داسې کوي کوي هیوادونه یې مات کړي نو د ملت توقعات ډېر ځینې لوړ سول. بله خبره د دوی هم ډېر اور کانفیډنس وله چې د هغه لاملونه یې هغه و بیا په دغه بعد د لوبډلې په جوړښت کې هغه سي پاملرنه ونه سول ډېر ناندرې پښې دغه سولې راولاړې سولې. تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفا وکړې ځینې خبرې هغه وکړې بیا هغه خبرې هم داسې پاتس ولې موضوع هم دغسې پاتس ولې د ملت سره د ادارې د خوا څخه هیڅ هم شریک نسوله نو دا په خپل ډیر شکونه راپاروي. پښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه و لوبغاړو څخه پښتنه نسته لوبغاړي زه فکر نه کوم چې دا رد اکشن ولې و سیږي دا غوسه د پښتنه وکي دا غوسه د مسولیت پښتنه وکي او دا سې دوی د سې فکر کوي دا لوبډاله چې اواز هم دا دوی دي بل د څوک نسته نه الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی.
د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې اعلان شوی لوبغاړي د دې قابل دي چې ایرلند ته ماتې ورکړي.
بالکل ما مخکې هم درته ویل چې په اعلان شوی لوبډله کې زموږ لوبډله د دې بالکل قابل ده چې هغه دی ایرلند ته په شم مارجن سره یا په شتو پیر سره ماته ورکی چې دا اول ټیسټ د بایللو او د ملت غوسه به دوی هم یو څه نارامه کړي خو فکر کوم چې لوبغاړي به کوي راګرځي او زموږ لوبډله وسنت را ایرلند لوبډله ډیره کوي دا او ان شاء الله زموږ لوبډله ته په کتو سره کده ش پلان سره ولاړ شي او هغه پلان چې ټکنیکی سټاپ یې د لوبي د باندې ورکوي او دوی الته د نن د لوبي په ډګر کې عملی کی او بیرته خپل سریانی ونی کی او ملت ته پکته وګوري او د افغانستان نوم ته وګوري او الته خپل پلان مطابق ورسې بالکل به ان شاء الله لوبډله ایرلند ته په روان سیریز کې یا د روانو درو لوبو کې په شتو پیر سره ماته ورکوي.
د ایرلند په لوبډله کې څه نوې تغیرات لیدل کیږي؟ پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده؟
ارین لومډاله ډیر پیوړې سوي ده او ډیر پیوړې راګرځیدلې ده ځینې ډیر شش نوې لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغه په دنيځ دی وخت کې لیګونه هم وکړه په لیګونه کې مصرف دي بیا هغه یو ش د غلري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیاني کوي نو دغه ځګي څخه دوی الته په هغه کاونټیاني کې لوبيږي چې دا د دوی لپاره یو مثبت ټکی دی د دوی لپاره او د دوی د لوبډلې د کوست د کوي کېدو راس پدې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیاني کوي او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډیره کوي د کتاسي وګوري د هغه لوبډلې ادلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې د کیپټنسي په دغه کې پر مختلفو دغه باندې لوبډله کټګوري باندې دوی ویشل دي هغه ته په ورته هر سړي خپل مسولیت د لوبډلې د رهبری د سپارلې دي.
کله افغانستان او ایرلند ملي لوبډله سره مقایسه کړئ څنګه یې کوي؟
زما په فکر زه خو په خپل افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم د افغانستان لوبډله ډیره کوي د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نمونه دي غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي څو لوبغاړي آی ای فی ال کې لوبيږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نسب شي کې نو دې ته په کتو سره زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره زموږ د لوبغاړو کارکردګي ته په کتو سره په درجه بندی کې ته سي د ای سی سی وګوري چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نمونه ست دا وسم د نراشد پس راشد په نشټون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي زموږ دا وس کنډیشن هم زموږ د کوست د کوي توب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې د
دا هغه مثبت پوینت چې موږ لرو دا هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو، نو دا هرڅه د لوبډلی د پاره مثبت دي او ان شاء الله لوبډله بالکل موږ لوبډله ده اوس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په قطار کې باید حساب مقایسه شي، نه لکه د ارلند سره. ارلند چې یو ټیسټ لوبه موږ ته وګټله دا معلومدار خبره ده چې موږ د لوبډلی بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي ان شاء الله د دې خبراوځي لوبډله.
د ورځنۍ سیالۍ په نوملړ کې د غزنفر بلال سمی او ننګیالي خروټي ټاکنه سمه بولی؟
بالکل، پر ځای ټاکنه ده. نوی ځوانان لوبډل تراتلل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي چې دا د ننني عصري کرکټ اړتیا او غوښتنه ده چې باید لوبډله ځوان سي، لوبډله قوي سي او با انرژي سي. خو نه داسې لکه موږ چې کوو چې لوبغاړي صرف د نامه دپاره، لوبغاړي صرف د دې دپاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو ته د ملت جواب ویلی چې بیا هلته بوزو، هلته مو بیا پر بینچ باندې کښېنولي، بیا په یولس کسیزه لوبډله کې ورته ځای نه ورکوو، یا مثال که په یو نفر ته په یو لوبډله کې په یولس کسیزه کې په یو میچ پکت ورته ورکو، هغه پر داسې ځای باندې استعمال کړو چې هغه بیخي دغه کانفیډنس دغه هیلې د خاور سره خاور سي. نو لوبغاړي نوی راوستل لوبډله ته بالکل مثبته خبره ده، ښه خبره ده او باید همداسې وسي، خو هغه د کوي پلان سره، د کوي مدیریت سره او د کوي تشویق او د کوي سپورټ سره باید وسي، هغه ته باید وخت ورکول سي. دسې هم نه چې بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډلې ته خراولم صرف وایم چې عادي پلان کوي راوستي نو سبا بیا بل راولم، نه. لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سي، لوبغاړي باید تر کوي مدیریت لاندې ونیول سي، پر هغه باندې باید کار وسي او هغه ته باید وخت ورکول سي، هغه ته باید داسې وخت ورکول سي چې د هغه دا ځای مو وکتل سي چې لوبډله په کم ځای کې موږ دغه لوبغاړي ته په کومه نقطه کې زموږ کومه نقطه د ضعف ته یا زموږ کوم ځای کې باید دته موږ موقعه برابر کړو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځيږي، بیا پر هغه باندې کار وسي او هلته ورته موقع برابر سي ورکول سي.
فکر نه کوئ چې د نوی زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته شډکه شي؟
و بالکل، نوی زدران یو ښه بالر دی، همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی، نور هم ښه بالران په افغانستان کې شته، دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کومه تشه چې دا به ډکوي. دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه ایچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران دپاره کیمپونه تقریبا د یوه کال څخه په کار اچولي دي، خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل دغه څخه د طریقه څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 په پلس و هغه یې راخیستله، دوی په دا کیم کې دغه کوله شاملوله. خو زما په دغه په نظر باندې باید دغسې لوبغاړي چې دوی د هغه ځګې سره اخلي د هغه تر څنګ ډېر تمرکز باید پر داسې لوبغاړو باندې وسي لکه وفادار مومان، نوید زدران، بلال سمی، همداسې ابراهیم عبدالرحیمزی چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډېر پرمختللي لوبغاړي دي، دغه بالر دي، او دغه د ملي لوبډلې سره چې دي دغه پاش بالران باید د دې شپې سي کیمپ برخه وګرځي. کته سپنړی کې مشت سپنړی کې وګورو په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنت هانټر څخه راوخلي یا د الیپ لوبډلې یا د ایمرجنس راوخلي، هغه تر یو نیم سلو تر 115 پلس پرې ورسي. زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 124 دي، د وخت په تیرېدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا د دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالی راسي، په هغه کې متاسفانه د سهولتونو د نه پاملرنې او د نه منظم کېدنې څخه هغه 110 ته بیرته په خپل راښته سي، بیا هم دغه سمش په سیهیر کوله کډیر لوبغاړي چې مدا سیر کړی دي هم د سپر کورو باندې ناست یا صرف ډومېسټیک کرکټ کوي.
دراشد خان او مجیب رحمان نشتر وخوده چې افغان لوبډله بستون زیګالي
دراشد او مجیب زایناستي بډیر بستون زمني په اوس وخت کې، خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم نه دی کړی دا فکر موم نه دی کړی بس موږ دا وایي چې بس دا دوی بلوبیږي دوی به راته ګټي دوی به کوي خو د دې ځای ناست فیدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري دا باید په ډیر دقت سره دا باید د یو ډیر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخصي باید و پیژندل سي باید د وسه څخه پر هغه باندې کار شروع سي باید په یو د سيريزونو کې لکه مرشد د ایرلند سره لرو یا لکه مرشد د امارات سره درلودلې هغه کې باید دوی ته موقع ورکول سي د مجیب او دراشي ترڅنګ چې د هغه پښتون کې دوی ولو بيږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیدنس پیدا کړي چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم
څومره وخت نسی چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي ورسته پښتنه کوم اټکل د څه دی چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبې چې د ارلند سره ورځنی لرو هغه به افغانستان په ډیر کوي مراد سره ګټي بیرته به لوبډله خپل پخوانی پوم تر اگرزی او ان شاء الله زموږ دواوی هم دادی او د ټولو ملت دواوی هم دادی چې لوبډله به بیرته خپل اکوي وخت تر اگرزی ان شاء الله
د ازادي رادیو د لوبول میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو د خبرونه هم دومره تر یوې بلې ونی مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال